زه کوم فعالیتونه کوم د دې ټولو لپاره روغتي لارښوته نو په دې سب یوازې تغذیه باندې بیمه اکتفا ونه کړه او تصمیم مې ونیو چې په دغه څلور ساعتو کې که زه ډوډۍ خورم خو بیا کار هم کوم د کار په څنګ کې عبادت هم کوم د عبادت په څنګ کې فزیکي فعالیت هم ضرورت لرم د هغه په څنګ کې زه فکري فعالیت هم ضرورت لرم یا کومه نو د همدې لپاره تصمیم ونیو چې په یو څلور ساعته ژوند کې چې موږ د هر فعالیت سره مخ کېږو هغه کې صحیح لار هم شته غیر صحیح لار هم شته اوله برحله لی د تغذیې په باره کې د اوبو هوا تنفس فکر کوي چې مهم ترین همدا دی بیا چې روحاني فعالیتونو ته لاړ شي فکر کوي چې ټول شی هم د عبادت او دعا ده ځکه موږ د خدای سره وصلې وو د مایوسي کمزوري محدودیت هم رفع کیږي کله چې بیا فزیکي فعالیت ته ځي د سپورت فایده وګوري چې عضلې هم قوي کیږي تنفس هم قوي کیږي وجود هم تندرسته کیږي د مرضونو مخنیوی کیږي یا دماغي فعالیتونو ته ځي چې دا ټول شیان خو مغز پورې منحصر ځکه که موږ ښه فکر وکړو ښه خلک رانه جوړیږي که مثبت فکر وکړو مثبت شخصیتونه جوړیږي که منفي فکر وکړو منفي کیږو که ډاډمن فکر وکړو ډاډه کیږو که یوه برخه لولي فکر کوي چې ټول شیان داره نو ما بیا کله چې یوه برخه ولیکلې د دغه خپل لیکنو نام داره اوچته شوه چې که د ټولو برخو کې توازن وساتو کامیاب ژوند کیږي یعنې ژوند یو اړخ نه لري
ډاکټر صاحب د دې کتاب کله چې فیسبوک کې تاسو معرفي کړی دی یو ځای مو لیکلي دي چې دا ما خپل ځان او اولادونو ته ګټور تشخیص کړی وو څنګه تاسو دغه موضوعګانې په کور کې شریکولې بیا مو هغه په اصطلاح فیډبیک مو اخیسته چې هغوی څه وایي بیا ډېر مهم درته ښکاره
شو همداسې ده معمولا زه مازدیګر چې ځم بیا خپل اولادونو سره کښېنم دوی نه هم پوښتنه کوم څه زده کړي ځم ورته لږ معلومات ورکوم او اوس چې مې دا کتاب لیکلی دا کتاب لولو لکه یا یو صفه زه لولم بیا یې خپلې مشرې لور ته ورکوم بیا یو زوی ته مې ورکوم تقریبا نیم ساعت خو کم تر کمه کله چې یو ولولې بیا نور نه وایم تاسو دې نه څه زده کړه کوم پیغام پکې دی نو هغوی ګټور وو ما ته ګټور وو یعنې د هغوی په سلو کې تغیر راغی هغوی اوس لاسونه په صابون نځي مثلا سهار هم غاښونه برسئ ماښام چې ویده کېږي غاښونه برسئ خوراکي ګروپونو ته متوجه دي مونځ او داسې عبادت ته هم توجه کوي سپورت هم کوي نو موږ ته ګټه وکړه مزه په دې مطمئن چار شاته کوي
ډېر ښه تاسو دا ویلي دي چې فرزند دغه کتاب کې یو ډاکټر نیولې د یو کلیوال سړي یا د یو ماشوم پورې ټولو ته پیغامونه شته دي موږ چې دا اوس ځینې کتابونه لولو فرزند چې چاپ شوي دي که هغه د پوهنتون کتابونه دي که هغه نور ځینې علمي کتابونه دي که ژباړې دي یعنی ځینې خلک وي ډېر څه زده وي خو خلکو ته رسوي نشي په هغه چل چې خلک هغه هدف راواخلي چې د ده په زړه کې دی تاسو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه کړي په دې کتاب
خدای دې وکړي چې ما پیغام رسولی اول خو دا ستاسو خبره مهمه ده چې پیغام په زړه کې بېله معنه لري یو بل ته رسول بېله معنه لري مطمئن یم چې تر یو حده به مې رسولی او هغه وجه دا ده چې ما کوشش کړی چې ساده ولیکم طبي اصطلاحات او علمي اصطلاحات پکې کم پښتو یم ډېره سوچه نه یي چې یوازې یو پنځه ادیبان پرې پوه شي مروجه پښتو او هغه پښتو چې کله کور کې په هغه پښتو چې زما مور پوهېږي په هغه پښتو چې زما ورور او زما پلار پوهېږي په هغه پښتو چې زما اولاد پوهېږي هغه مې لیکلې بل کوشش مې کړی چې ډېره محلي هم نه یي یعنې زه د کونړ یم خو د کونړ اصطلاحات نه یي د افغانستان د ټولو خلکو تر منځ اصطلاحات دي د پوهاوي کمیونیکیشن کې خو ما یو څه کورسونه او درسونه هم لوستي کوشش مې کړی چې هغه مراد کړم خو اوس هم پوهېږم چې ځینې اصطلاحات لا هم مشکل دی لکه ما ته فیډبک د ځینې ورونو ځینې مشرانو راغی لکه یو راته وویل چې دا الکترولایټ باندې خو زه پوه نه شوم هغه لپاره پښتو لغت ما نه پیدا کړی تر هغه وسه وسه مې کوشش کړی خو په راتلونکو چاپونو کې بیا هم زما کوشش دا دی چې څومره ساده کولی شو چې هغه اصلي پیغام خلکو ته ورسي یو بل وړاندیز زما یو دوست وکړو ډېر جامع و چې که دا کتاب په څنګ کې یو لنډیز هم چاپ شي چې هغه ډېر تصویري چې هغه خلک که سواد هم نه لري چې هغه هم پرې پوه شي لکه د کورنۍ یو باسواد ټولې کورنۍ تشریح کې وروسته هغه ښځې یو میندې او زموږ نیګانې هم چې دا وګوري پوه شي چې دا پیغام څه یو بل سره وصل لري نو که داسې مو کړی شي انشاءالله
دا خو یعنې اوس چاپ دی راتلونکي کې به
راتلونکي کې داسې وشي خبر یو اخرنی پیغام زما دی چې د کتاب په اخر کې یو چکلیست دی یا پوښتنه لیک دی د ټول کتاب تقریبا لنډیز هلته دی چې آیا نن وختي له خوبه پاڅېدی متوازن خواړه مو وخوړل فزیکي فعالیت مو وکړو دعا او عبادت مو وکړه درسونو کې خپل سهم ادا کړو یا خپله وظیفه مې اجرا کړه په وظیفه کې په خپله وظیفه مو تمرکز وي خپله وظیفه مو ښه اجرا کړه اجتماعي اړیکې مو ښې وي خپلو دوستانو همکارانو دفتر ملګرو سره معاشرت ښه وو دغسې یو ډېر څلوېښت پوښتنې دي پنځه دقیقې وخت نیسي نو زما دوه پیغام دي اول دا چې که د افغانستان ټول خلک د زما خبرې اوري او دا کتاب ترلاسه کړي ډېر ګټور کتاب دی دویم کله چې ترلاسه کړي خپلو اولادونو او مېرمنې سره دې شریکه ولولي او بحث دې پرې وکړي نتیجه دې راوباسي چې پرې پوه شي او دریم دا چې دغه پوښتنلیک د هره شپه تکرار کړي چې موږ نن څومره روغتیایي لارې عملي کړي او څومره هغه لارې چې روغتیایي نه دي ترسره کړي ځان دې وپوښتي ځان دې وارزوي دا ارزونه ځاني ارزونه دومره فایده لري چې یو مثلا فکر کوم یعنې درې میاشتې بعد به دوی پوه شي چې ډېر زیات نوي روغتیایي سلوکونه یې خپل کړي او غیر روغتیایي پرېښي دي ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه شفق صاحب
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
په دنیا کې د کونګ په باره کې د خلکو ترمن مختلف باورونه موجود دي. خلک مرموز الوتون کوي ګڼي، ځکه کونګ د نورو الوتونکو خلاف چرګ بانګ او ماښام لیدل کېږي نور پټ وي. په انګلستان کې خلک تر بل هر الوتونکي د کونګ ډېر قدر کوي او د شپې پاچای بولي. چینایان د مثبت انرژي په سترګه ورته ګوري. په فرانسه کې خلک کونګ د بخت نښه ګڼي، هغه څنګه او دیوال بختور ګڼي چې کونګ ځاله پکې جوړه کړې وي. همداشان د چاپیریال ساتنې څېړونکي کونګ لکه خارو د طبیعت او چاپیریال لپاره مفید الوتونکی ګڼي، خو په افغانستان کې برخلاف دا د شپې پاچا شوم ګڼل کېږي. ډېر کسان په دې باور دي چې چېرته کونګ کړنګ وهي هغه مینه سپیریږي، خلک یې غږ او ناسته بد انګیري. وږمې رشیدي لنډ حکایت واستی. په حکایت کې د مرغانو پاچا کونګ ته په قهر شوی، دا چې ولې په حکایت کې به یې واورو.
دوا ملګری وخت کوتره او گونځي کوچنی خاپیرک په ګډه په سفر ووتل. دلمر لا پریوتو او د تیارو لره وتل سره سم تیز باد روان ووت، طوفان شو او دوی دواړه ملګری د پناه ځای په لټه کې شول. خو مرغان په خپلو ځالو کې په درانه خوب بیده وو او ځناور د باد او باران له لاسه د خپلو سمڅو او غارونو تل ته ننوتي وو. هیڅ څوک نه پوهېدل چې په دغه طوفاني شپه کې دوه مسافر د شپې تیرولو په ځای پسې ګرځي. کوتره او خاپیره وروسته له ډېر لټونه یوې زړې ونې ته ورسېدل چې منځ یې ګوګ و او یو کنګ پکې میخ ناست و، ګردۍ سترګې یې ځلېدلې. خاپیره ورته وویل، موږ مسافر یو، د شپې ځای نه لرو، د باندې طوفان دی، اجازه راکوي چې شپه له تا سره تېره کړو؟ په نظره د ورتلو اجازه ورکړه او په تریو تندی د ډوډۍ سات ورته وکړه. د کوترې خوراکې چې ډېره ستومانه وه ډوډۍ ته زړه نه کېده، خو اروا وږي او وک سترګې خاپېرک چې څنګه په ډوډۍ سترګې ولګېدې اشتها یې یو پلس شوه. دی ډېر چالبازو، سمدستي یې کوربه ته غوړه مالی او چپلوسي شروع کړه. ورته ویې ویل، کونګ لالا ته ډېر هوښیارې، په زړورتیا کې دی بیخي جوړه نشته او په سخاوت کې خو سخی اصل خان یې. کونګ به هوښیار وي یا نه، خو دا ټولو ته معلومه ده چې کونګ نه زړور دی نه باادبه. او د ده شومتیا او کنجوسۍ هغه کیسه خو کوترې او خاپیرک دواړو ته معلومه وه چې یو وخت د مرغانو اور په کار و. چتکی تیار شو چې اور راوړي. ټولو مرغانو یوه یوه بڼکه ورکړه چې چتکی اور پکې ونیسي، خو کونګ وویل چې که چتکی و هم سوزي زه بڼکه نه ورکوم. د خاپیرک غوړه مالیو کونګ وپرساوه، هغه ته ډېر خیال ورغی. خاپیرک ته یې وویل چې زه خو چې هر شی ولرم له نورې قربانه وم، زه خو چې زر کسه میلمانه هم راشي چرت مې نه دی خراب. کونګ لاپی وهلی او خاپیرک په زړه کې پسې خندل، خو په ظاهره داسې ښودله چې ډېرې مهمې خبرې اوري. کوتره چې د خپل ملګري ټګۍ او چالوازۍ ته په چرت کې تللې وه غلې ناسته وه. کونګ ورته وویل، ته ولې داسې غلې؟ خاپیرک هم په لوړ آواز وویل، رښتیا ولې داسې غلې؟ د دا دومرې ښې خوندورې ډوډۍ او د کونګ لالا د دا دومره پیرزو او اخلاص په باره کې ولې پټه خوله یې؟ داسې خو څوک نه کوي. کوتری کونګ ته وویل، زه خود خاپیرک غوندې په چاپلوسۍ او چلول نه پوهېږم، زه به بس دومره ووایم چې کور دې ودان چې د طوفان په شپه کې دې پناه راکړه، ځای دې راکړه، میلمستیا دې راکړه، خیر یوسې، مننه. خاپیرک ورته وویل، د کونګ لالا دومره ښه میلمستیا، دومره ډېره مهرباني او دومره ډېر سخاوت او ستا بس دا وړه مننه. زه خو درته حیران یم، آیا تر کونګ لالا زړور، تر کونګ لالا سخی، تر کونګ لالا هوښیار په دا ټوله دنیا کې شته؟ ولې حقیقت نه وایې؟ ولې غلی؟ ته د دې خوندوري ډوړی او د لالا د به د نیکی لایق نه یې، زه خو ستا په ملګرتیا شرمېږم. کوترې چې دروغ او چاپلوسي نه وزده پټه خوله پاتې شو، کوزې وکتل. دغه وخت د کونګ زیړي ګردې سترګې له قهره وځلېدې. کوترې ته یې وویل، ته ډېره بده یې، ډېره ناشکره یې. ښاپیرک حقیقت وایي، ته زما د دومره مهربانۍ، د دومره خدمت، د دومره ښې ډوډۍ لایقه نه وې. وزه زما له کوره، وزه باد او باران ته ورشه، همداسې غلی اوسه، زه به وګورم چې دوی درسره څه کوي. او ښاپیرک خپل چرمي وزر ورپول، ویې ویل، رښتیا وایي، وزه. ښاپیرک او کونګ دواړو کوچنۍ کوتره لاندې خطا کړه. خوارکۍ کوتره کرۍ شپه په باد او باران کې سرګردانه وه. ګړندي باد به کله یوې خواته ورغړوله، کله به یې بلې خواته. تیز باران لنده خیشته او چټله پټله کړه. چې شپه تېره شوه، سهار شو، کوچنۍ کوتره د مرغانو پاچا عقاب ته ورغله او هغه ته یې ټول حال وویل. عقاب ښاپیرک ته د هغه د چاپلوسۍ او بې رحمۍ په وجه دا سزا ورکړه چې نور به هېڅکله په رڼا کې نه الوزي. او کوم خو له چتکی سره د بد وضعیت په وجه پخواله پاچا منی کړی و چې په رڼا کې به نه ګرځي. د مرغانو پاچا دوی ته له کوترې سره د بد چلند په وجه دا سزا هم ورکړه چې نور مرغان به له دوی سره تګ راتګ او راشه درشه نه کوي. چل چاپلوسي له میلمه یا ملګري سره بد رویه او بې رحمي د دې سبب شول چې ښاپیرک او کوم له هغې ورځې راهیسې بیا تر ننه پورې له نورو الوتونکو جدا واوسي. نور مرغان د ورځې ګرځي او د شپې څملي، خو دغه دوه د ورځې چیرته پټ ویده وي، د شپې راوځي. په هغه ورځ د مرغانو پاچا کوترې ته وویل، ته باید له دې پیښې دا سبق واخلې چې له چالبازو او چاپلوسو سره په ملګرتیا کې ګټه نشته. ته چې چالبازه نه یې او دروغ نه وایې، په هر چا به ګرانه یې او شاعران به دې په شعرونو کې وستایي.
په کندهار کې محقق او ژباړن مولوی عبدالهادي حماد خپل 8 کتابونه چاپ کړي او 10 نور تالیفات او ژباړې ناچاپ دي. ښاغلی حماد په دې وروستو کې یو تحقیقي مرکز او یو دینی مدرسه هم جوړه کړې ده. څېړنیز مرکز مجله او ویبپاڼه هم لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حماد سره مرکه کړې ده. نوموړی د خپلو آثارو په اړه وایي،
چاپ سوی اثار تر دې مهاله 8 دي چې د دې تر څنګ 2 رسالې په عربي ژبه دي. البته دا 8 کتابونه چې دي، ځینې ژباړې او ځینې تالیفات دي، او 3 کتاب یا 2 رسالې چې هغه په عربي ژبه دي، هغه د چپټر یا د یو مجموعه په توګه باندې ځینې طالب العلمان یا ځینې متعلمین استفاده ځینې کوي، خو چاپ سوی نه دي. او یو بل رساله یا مجموعه چې هغه په پښتو ژبه باندې ده، هغه موږ د تخصص فلفقه لپاره انتخاب کړی ده چې د تدوین الفقه یا د فقه د ابتدا څخه تر اوس مهاله پورې چې کومې دورې د فقه دي، هغه په کشان غشتر سوي دي. متعلمین یا تخصص فلفقه محصلین استفاده ځنې کې چاپ سوي نه دي. او ناچاپه اثر د مجموعه په حساب یا د عنوانونو په حساب باندې ډیر دي، تقریبا د چاپ سو اثر په اندازه باندې یا لشپورته یا لشکشته. هو زما پلان داسې دی، کېدلی سي چې د دغه ناچاپو اثارو څخه د مجموع رسائل یا د یو داسې مجلد کتاب چې عنوانونه ای بیل وي خو د کتاب نوم ای وي، په داسې ډول باندې سر راون غشتل سي، نو چې هغه پر 3 جلدو باندې مشتمل وي.
ستاسې په دغه کتابونو کې چې لیکل سوي او ژباړل سوي، تر ډیره کوم موضوعات ته مو پاملرنه کړې؟
د پښتو ژبې ویونکي چې ښه استعدادونه، فکرونه پکې شته، او هغه د خپل دین سره بلدتیا ولري او د احکام سره بلدتیا ولري، نو ځکه مې اکثره موضوع د خپلو کتابونو لپاره د دین اسلام مختلفې برخې او د احکام مختلفې برخې، خو لږ اجتماعي مسایل دي، لکه په هغه کې یې شعري ټولګه ده، یا په اصطلاح باندې د خپل ژوند لپاره خپل ژوندانه لار، یا په اصطلاح باندې ځینې آداب او ځینی وصیتونه د وتلو علماو چې هغه د ژوند د جوړېدو او په ژوند کې د عزت د ترلاسه کولو لپاره یو صحیح تګلاره جوړوي. تاسې څه شیان پکې شته؟
په دې وروستیو کې تاسې یوه دیني مدرسه او یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دغه مدرسه او تحقیقاتي مرکز یوه ویبپاڼه او مجله هم لري. په دې باره کې معلومات راکړئ.
زما اصلي مقصد یو تحقیقاتي مرکز و. دا د زما د ژوندانه د ارمانونو څخه دی. لکه مخکې چې ما یادونه وکړل، دا زما علاقه ده د تحقیق. نو د دې لپاره چې تحقیقاتي مرکز ولرو، د تحقیقاتي مرکز لپاره مو څو څانګې انتخاب کړلې او مخکې مو یوه تګلاره جوړه کړل. په هغه تحقیقاتي مرکز کې به موږ یوه څانګه درلوده چې هغه به د نشر و اشاعت لپاره وي. په هغه کې به یوه ویبپاڼه وي، یوه به مجله وي، او د دې تر څنګ به د طالب او د ترجمې څانګه وي چې په هغه کې به د دغه ادارې چې څه تحقیقات کیږي هغه به د دغه څانګې د لارې څخه چاپیږي او تر هیوادوالو به رسول کیږي. او یا د باندې څخه چې کم کسان چې د طالب او د تصنیف اصول یې په نظر کې نیولي وي، داسې ژباړې او داسې تالیفات به چاپیږي. او بله څانګه به وي د دعوت او د تبلیغ، چې په هغه کې به کم څه شیان چې موږ تر ملت رسول غواړو یا د ملت یا د مسلمانې ټولنې فکرونه چې څنګه جوړول غواړو د اسلام د اساساتو مطابق، د هغه څخه به د دغه ویبپاڼې د لارې څخه به هم استفاده د دعوت لپاره کیږي او د مجلې څخه به هم کیږي. خو هغه به بېله څانګه وي، بېل مسؤول به لري، بېل اصول به لري، خو دا به یې اسباب و وسایل وي. که اوسې یو وخت د نورو اسلامي راډیوګانو سره تعلق او د هغو سره رابطې او هغوی ته مواد ورکول څو نشر سي. او درېیمه څانګه به یوازې د تحقیق دپاره وي. دغه درېیمه څانګه چې د تحقیق دپاره ده او د تحقیق تر څنګ به تعلیم او تعلم هم وي چې په دې کې بیا ګټګوري جوړیږي. دغه د تحقیق څانګه به یو تحقیقاتي مرکز لري چې دا به د لی خپل په اداره کې څو غړي لري او کوشش به دا وي چې د نورو ولایاتو یا خپل د دې ولایت د مشهور علماو یوه اجتماع جوړه سي او په هغه کې هغه مسائل چې نوي پیدا سوي دي هغه تر څېړنې لاندې ونیول سي. د مثال په توګه باندې موږ د فقه شریف یوه مسله لرو. که چیرې څوک د قرآن کریم هغه آیات کریمه ووایي چې په هغه باندې سجده تلاوت لازمیږي، نو پر ویونکي او اوریدونکو دواړو سجده تلاوت لازم دي. اوس دا چې یو په راډیو کې دغه آیات کریمه وویل سي، یو څوک سل کیلومتره لیرې واوري یا زر کیلومتره لیرې واوري، آیا پر دغه اوریدونکي هم سجده تلاوت شته که یا؟ نو د دې لپاره د علماو تحقیق ته اړتیا ده. یوه اجتماع به وي، هغه به بیا د دغه فن چې هغه د فریکونسیو یا د راډیو د انجینرانو ټولنه ده دا هغو څخه په مرسته تحقیق کوي. مرسته ده چې هغه به دا کسان غواړي او دا هغو څخه به کومک غواړي او پوښتنه به ځینې کوي چې دغه فریکونسي یا دغه اواز د راډیو څخه د باندې نشر سو دا عین ژغ دی که د ژغ کافي ده، یا دې ته ورته څه تحقیق نور پکښې یا عکس څه ته وایي، انځور څه ته وایي، انځور حرام دی، عکس او انځور ترمنځ توپیر څه دی. اوس چې په الکترونیم شیانو باندې انځور اخیستل کیږي یا عکس اخیستل کیږي، آیا دا هم حرام دی او کنه دی؟ اگر چې دا مسائل خو حل شوده دي، پر دې باندې علماو تحقیق کړی دی په اوس لنډ وخت کې کړی دی، خو بیا هم چې افغانان هم ور تحقیق وکړي. جزئي جزئي مسائل سته چې هغه تحقیق ته اړتیا لري، یا مثلا موبایل دی، د دې اړوند څه مسائل دي، دا علما چې شش استعدادونه پکښې شته و دې ته به اړ کیږي نه چې فقط نقل ته تحقیق ته بهرنیو علماو کې. دا خو د هغو افتکار دی، دا خو د هغو خدمت دی، هغه قابل احترام دی. ولې افغانان استعداد لري، امکانات لري، ولې دی ونه کولی سي چې دا تحقیق خپله وکړي؟ دا تحقیقاتي مرکز دی او تر څنګ به تعلیم و تعلم هم وي. تعلیم و تعلم کې به بیا د ویبپاڼې سم استفاده کیږي، ځکه ځینې درسونه به په غږیز ډول باندې دلته ثبتیږي، بیا په ویبپاڼې کې نشریږي، او ځینې په لیکنیز ډول باندې نشریږي. او دغه د تعلیم و تعلم برخه به بیا څو څانګې لري، یوه به دارالحفاظ وي او د دارالحفاظ تر څنګ به صنفونه وي. نو په دې لحاظ باندې یوازې موږ توانېدلی چې تر اوس مهاله پورې صرف 15 صنفونه جوړ کړو، دارالحفاظ جوړ کړو، او په عین زمانه کې ویبپاڼه جوړه کړو. مجله د چاپ څخه لومړی ګڼه راغلې ده، ځکه دا خو اوس ډېر ابتدایي حال دی، د دوهمې ګڼې لپاره کار شروع دی. او د هغه تر څنګ دارالافتاء لرو چې په هغه کې بیا د خلکو د شرعي پوښتنو جوابونه دي په لیکلي ډول باندې، او همدا ډول په ویبپاڼه کې چې کوم کسان سوال کوي هلته د دارالافتاء ګټګوري هم لرو په ویبپاڼه کې، بیا د هغو جوابونه ورکوو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر او لیکوال اغل پاکیزی آرزو په دې وروستو کې د پاکستان د معاصر شاعری پروین شاکر سل نظمونه پښتو ته ژباړلې دي. پروین شاکر د اردو ژبې مخکښه شاعر و چې د خوشبو، صدبرق، خود کلامی، انکار او ماه تمام په نوم شعري ټولګې چاپ شوې دي. پروین شاکر په پاکستان کې له لومړنیو شاعرانو څخه ګڼل کیږي چې ښځینه احساساتو ته یې په خپلو شعرونو کې توجه کړې او د ښځو ټولنیزې ستونزې بیان کړې دي. دا چې اغلې پاکیزه ولې د پروین شاعري ژباړلې نوموړی وایي:
زه په پاکستان کې مهاجر وم او کله چې هلته زه اوسېدم نو زه د دغې شاعرې له نوم سره اشنا وم او دا مې لیدلې هم وه په تلویزیونو کې به د راتله کله مشاعرې به یې کولې. او دا په هغه وخت کې چې موږ پاکستان کې وو تقریبا دغه نویم کلونه وو او دا ډېره مطرح شاعره وه په هغه وخت کې. پروین شاکر د پاکستان د سند ایالت اوسېدونکي ده. د په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسټري تر کچې پورې درس ویلی و. کله چې ما دې هغه شعرونه اورېدل ما ته یې خوند راکوه او بالاخره زه کله بېرته کابل ته راغلم ما د دې یو شعري ټولګه ما لاسته راغله چا راته ډالۍ کړه. کله چې ما هغه ولوستله ځینې نظمونه یې ما ته خوند راکو. داسې کېناستم له ځان سره مالدا به پښتو دغسې ویل کېږي. هغه مې ځینې شاعران ته ورښکاره کړو هغه وویل چې دا د ښه ژباړلې دي د ته دوام پسې ورکړه. نو د پروین شاکر هغه خپل د دې د ټولو شعرونو مجموعي ټولګه سي ده د ماه تمام په نوم باندې ده. هغه کلیات یې ماه تمام د ما لاسته راغلي او له هغه څخه ما یو څه نظمونه راوژباړل چې تقریبا تر نویو سلو پورې دي. غزلونه هم دې ویلي دي خو د غزل ژباړه ماته ډېره سخته ده. خو دغه د آزادو نظمونو ژباړه یې چې تقریبا یو څه ناڅه لنډکي شعرو ته ورته وو د دې ژباړه راته اسانه ښکاره سوه.
اغلی پاکیزه د پښتو ښځینه شاعرانو او پروین شاکر د شعرونو د ځینو مشترکو ټکو یادونه کوي.
څنګه چې افغانستان او پاکستان هغه د ډېر مسایلو کې ډېر کلتوري دودونه سره مشترک دي کې یو پکې دغه د رواجونو مسله هم شته چې هلته هم ټولنه په رواجونو تقریبا اوس ولاړه ده او دلته هم ولاړه ده. او د په افغانستان کې هم میرمنو زیاتره چې شاعري کړې ده له دغه رواجونو یې سر ټکولی ده. دا رواجونه یې پکې غندلي دي یا هغه مسایل پکې راخیستي دي. د پروین په شاعري کې هم همدغه محرومیتونه چې ښځې ورسره مخامخ دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې تقریبا همدغه مسایل په شعر کې راخیستي. مثلا دې په یو شعر کې ویلي چې هلته هم یوه نجلۍ په خوله باندې لاس ورږدي او پلار یې غږ کوي چې دې نکاح پسله قبوله ده که نه. ویلي هغه نجلۍ اقرار ته نه ده پرېښي. دلته هم همدغه مسایل دي. یا مثلا هلته هم ویلي دي چې پروین چې انجلۍ څرنګه په جرګو کې فیصلې پې وشي جرمونه بل چا کړي وي او انجونې په جرګو کې ورکول کېږي تقریبا په سند کې هم دغسې یو رواج شته. دغسې مسایل دلته هم شته. دې په یو نظم کې ویلي وو چې خپل خاوند ته یې ویلي وو چې فرض وکړه هغه د ښځې په ژبه چې زه ستا مجبوري ګرانه احساسومه چې نن کور ته نه راځې نو ته باتمن د خپل نن شپه د خپلې لومړنۍ مېرمنې مېلمه یې. یعنی هغه د دوم واده کوم مسایل چې پکې دي هغه د په نظمونو کې راخیستي وو.
د شعر د ژباړې په اړه د کورد معاصر شاعر شیرکو بیکس ویلي چې د شعر ژباړه داسې ده لکه څوک چې لیمو ونښتیزي او تش پوټکی یې در وسپاري. له اغلې پاکیزې به واورو چې د شعرونو د ژباړې وخت کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کوله او له څه ستونزو سره مخ وه.
د شعر ژباړه په رښتیا چې ډېره زیاته ګرانه خبره ده. د شعر کې ډېرې مسایل وي. د شعر هغه لطافت یې هنریت یې د هغه مفهوم او بیا هغه الفاظ څه ورته پیدا کوي دا ډېر زیات سخت کار وي. دا خبره صحیح ده چې د شعر انتقال له یوې ژبې نه بل ژبې ته ډېر ستونزمن کار ده. مخصوصا په غزل کې چې وزن لري وزن قیدونه ولري هغه شعرونه ژباړل څومره اسانه خبره نه ده. خو ما چې دا شعرونه راوژباړل زه اول پرې مطمئنه نه وم چې ګواکې دا به ما صحیح راژباړلې. خو ما ده ځینو استادان هغو ته مې ورښکاره کړله او هغه اردو نمونه به مې ورته ولوستله بیا به مې پښتو ورته ولوسته. مالدا داسې ده هغه وویل چې هو صحیح ده هغه د مفهوم انتقال دی هغه د لفظونو انتقال دی پکې سم را کړی ده. خو ما سره تر ټولو لویه مشکله په دې نظمونو کې وه هغه د وزن مسله وه. کله کله به یې وزن راچمت سوی و نو دغه د وزن په ستونزه کې ډېر زیات ورسره مشکل کې وم. بیا وروسته مې چې لږ څه پې پوه شوم راسهیې میکرو سم شو.
سره لدی چې د شعر ژباړه مشکله ده خو که وغواړو چې د دنیا د نورو شاعرانو له شعرونو خبر شو بل لاره نه لرو. له اغلې پاکیزې څخه به د پروین شاکر د شعرونو څو ژباړې هم واورو.
د هغې یو نظم د ما ډېر زیات خوښ سوی و ډېر خوند راکوي هغه نظم یې دی. یوازی یو انجلی خپل سړی کوټې کې یما خفا زناسته لنی ما بیرته کړکیو د هوا نم راځي او زما وجود لمس کوي او د دې لمس سره یو اور بلوي ما ته ستانو مخلي او ما تختوي کاشکی وزر می وای چې وای درغلی تا ته یا کاشکی زه هوا وای چې ته می خکل کړای وای او راغلی وی بیا خو زه دا هیڅ هم نه یم زه د ډبرینو رواجونو اوسپنیز حصار کې په عمر بند محکومه یوازې یوه انجلۍ یم. یو کوچنی آزاد نظم و زیری د اورېدو حس ته مې زیری ورکوم چې هواګانو خوشبویي راخیستې د ګلابونو له کړکۍ نه راځي. لنډکی آزاد نظم و عنوان و تقدیر. هغه انجلۍ یمه چې په لومړنۍ شپه یې چا له مخه شال جګ کړ نو دا یې وویل زما هر څه ستا دي له زړه مې پرته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.